دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، ته د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان يم. پام وکړئ دې سات خبرونه ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په خپلې کلنۍ وینا کې وویل چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ښه شوی دی او د طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. ټرمپ چې پرون د کانګرس په ودانۍ کې خپل درېمه کلنۍ وینا اوروله، د استازو مجلس ته وویل چې امریکا غواړي خپل نظامي سرتیري بیرته هیواد ته ستانه کړي او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ان افغانستان The determination and valor of our war fighters.
په افغانستان کې د جنگالیو عزم او زړورتیا موږ ته د امکان راکړی چې زه ته ډیر پرمختګ وکړو او د سولې خبرې روانې دي. زه نه غواړم چې په افغانستان کې په سلګونو زر افغانان وژنم، په هغه کې اکثره په بشپړ ډول بې ګناه دي. د همدارنګه زموږ کار نه چې نور ملتونو ته د قانون تطبیق کوونکو په توګه خدمت وکړو. دا زموږ د جګړې جنگالي دي په نړۍ کې غوره. هغه غواړي د بریا لپاره جګړه وکړي او یا هم هیڅ جګړه نه کوي. موږ هڅه کوو چې بلاخره د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسوو او خپل سرتیر کور ته ستانه کړو.
ټرمپ هم د غراز د ایران د قدس ځواکونو کمانډان قاسم سلیمانی او البغدادي وژل کېدو، د ایران سره په مذاکراتو، د امریکا په اقتصاد او کورنی مسایلو هم خبرې وکړې. د امریکا د سنا مجلس د چهارشنبه په ورځ د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استضاع کولو د مرایلو د چیرنې په ورستۍ ورځ هغه ته برات ورکړ. د کانګرس د سنا مجلس غړو پر جمهور رئیس ټرمپ باندې د دوو لګیدلو تورونو د واک نه د ناوړه استفادې او د کانګرس د فعالیت مخنیوي په اړه رائے ورکړې. سناتورانو د واک نه د ناوړه استفادې تور ته 25 منفي رائے او 30 مثبت رائے ورکړې. د کانګرس د فعالیت مخنیوي تور پاک له 35 منفي رائے او 30 مثبت رائے وکړول شوې او جمهور رئیس د لګول شوو تورونو نه خلاص شو. د امریکا د سنا مجلس په چپکشه جمهوریت غوښتونکو اکثریت دي د شلو ورځو راهیسې په جمهور رئیس ټرمپ باندې د دوو لګول سو تورونو ارزمنه پیلوله. جمهور رئیس ته غوښتنه کېدو لپاره د سنا مجلس د سلو استازو له درو څخه دوه برخې مثبت رایه ته اړتیا درلوده. جمهور رئیس ټرمپ ته د ټولې پروسې په جریان کې په دې ټینګار کړی چې هیڅ غلط کار نه دی کړی. د عراق د روغتیا چارواکو او فعالان ویل دي چې د هیواد په جنوب کې د حکومت ضد شپږ اعتراض کوونکي په ډزو وژل شوي دي او 25 زخمیان دي. عیني شاهدانو ویل دي چې دغه نښتې د نجف په ښار کې د مقتدا الصدر د ملاتړو او اعتراض کوونکو ترمنځ شوي دي. دغه پېښه هغه مهال وسوه چې اعتراض کوونکو د مقتدا الصدر ملاتړي پرې نه ښودل چې د پرلت ځای ته ورسي او هغه مهال زخمیان شول چې کله ډزې وسوې. حیدر طالب چې اعتراض کوونکي دي وویل چې هغه ولیدل چې د مقتدا الصدر ملاتړو د دې هڅه وکړه چې ښار ته ننوځي، خو اعتراض کوونکو بیا د هغوی مخه د لرګو د لارې ونیوله. د مقتدا الصدر ملاتړو په ځواب کې ډزې پیل کړې. د روغتیا دوو چارواکو سر پرسته وویل چې شپږ اعتراض کوونکي وژل شوي او 25 زخمیان دي. د ترکیې هوایي شرکت یو الوتکه هغه مهال د هوایي ډګر د لیکي شوېدلې چې د دې هڅه کوله چې کښته سي. چارواکو وویل چې د چهارشنبه په ورځ په استنبول کې هوا خرابه وه چې له وجې تیاره شوېدلې چې له وجې یو تن مړ دی او لسګونه نور زخمیان دي. په الوتکه کې د عملیې د غړو نه علاوه 120 مسافر سپاره وو. د استنبول والي علي یاري کیا وویل چې الوتکه په دې کې ناکامه شوه چې د هوایي ډګر په لیکي کې پاتې سي او 50 څخه تر 60 میل پورې وشوېده. والی زیاته کړی ده چې موږ ډیر خوابدي او خوشاله پدی او چې لوی پېښه رامنځته نسوه، ځکه چې د الوتکې وور مخستای سو. د روغتیا وزیر راپور ورکړی دی چې یو تن مړ شوی دی او 150 کسان مختلف روغتونونو ته انتقال شوي دي. د سوریې د جنگ د ساري ادارې او رسنیو راپور ورکړی دی چې د سوریې ځواکونو د یاغیانو تر کنټرول لاندې مهم ښار سرکاب نیولی دی. که څه هم د ترکیې جمهور رئیس ویلي دي چې په ادلب کې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونو عملیات کونه دروي، ترکی پوځیان به هم د زور نه کار واخلي. رجب طیب اردوغان د مشک ته خبرداری ورکړ دی چې په ادلب کې د ترکیې د څارنې لاندې سیمې څخه د فروری د میاشت تر پایه خپل پوځیان وباسي او کنه د پوځي برید د عواقبو سره به مخامخ سي. د ترکیې چارواکو ویل دي چې لسګونه د ژغورنې د عملیې غړي د هیواد په ختیځ کې د واورو د شوېدلو د حکومت یو چارواکي ویل دي چې 25 د بیړنۍ عملیې د غړي د واورو څخه راستل شوي دي او روغتون کې بستر دي، خو د هغوی د سیاحت په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د بیړنۍ عملیې کارکوونکو هغه وروسته دغه سیمې ته ورغلل چې د سه شنبې په ورځ د ایران سره ته نږدې په یو سړک کې د واورو د شوېدو له امله سړک بند شوی و. دا خبر دی.
وعلیکم درنو اوریدونکو، زنه زرانه یوسفزی تاسو ته د دې وخت د خبرونې سره هرکلی وایم. پام وکړی د خبرونې لمړي رپورت ته. د افغانستان د پارلمان شمیر غړي سیاسي شنونکي او پخوانی طالب چارواکي د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دې سرګندونو چې په افغانستان کې به اوږده جګړه پای ته ورسوي هرکلی کړی دی. په موکړی د رحیم ګل سرمان رپورت ته.
په افغانستان کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ کانګرس ته د کلنۍ وینا د افغانستان په تړاو له سرګندونو ملاتړ شوی او یو شمیر شنونکي د ولسی جرګې غړي او پخوانی طالب چارواکي وایي چې ترامپ دا هڅه چې په افغانستان کې سولې راولي او جګړه پای ته ورسوي هغه څه دي چې ټول ورسره موافق دي. ولسمشر ترامپ کانګرس ته خپل وینا کې ویل چې په افغانستان کې پرمختګ شوی د سولې خبرې روانې دي. هغه ویل نه غواړي سلګونه زر خلک وژني، دوی بې ګناه دي. ترامپ ویلی موږ په دې کار کې چې د امریکا اوږده جګړه پای ته ورسو او خپل سرتیری کور ته راولو. د افغانستان ولسمشر یې مانی د ډونالد ترامپ دغه سرګندونو ته نظر خوده لري.
حضور نیروهای امریکایی وابسته به شرایط امنیتی در افغانستان و همچنان مطابق به توافقنامه امنیتی که میان دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا صورت گرفته است می باشد.
د سیاسي چارو شنونکي عبدالسبحان مصباح وایي امریکا د داسې جګړه پای ته ورسوي چې خپل هدف د ترهګرۍ ځپلې ترلاسه کړي وي.
تر کومه به امریکایان دلته شتون لري؟ د دې لپاره یو زمانی موده مهمه مسله ده، خو په دې شرط باندې چې هغه اصلي مخه چې امریکا دلته راغلې ولا چې هغه د تروریزم له منځه وړل ول دي، قانون حاکمیت او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه و، په دوه مواردو کې بیا هم دا مسائل راضیات نشي.
خوانه طالب چارواکی موری اکبر آغا وای د ترامپ اداري یو لزره د سولې مذاکرات وکړل او خپل ولسمشر ترامپ د جګړې ختمولو ته لیواله دی.
که ترامپ دا خبر عملی کی عملاً یڅو کیدا بددوی د پاره نه کنامی وي.
د ولسی جرګې ځینې غړي د ترامپ د سرګندونو ته لیواله دي، خو دا اندېښنه څرګندوي چې ترامپ خپل د ریزونه کې تل پاتې نوي.
دا ډیره خبره ده چې جګړه ختم شي، د امریکایي هیواد ټوله ساکر د افغانستان څخه اوزي ترڅو طالبان بین الافغاني خبرو تکینی.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکو هم بیا د سولې په برخه کې د ترامپ سرګندونو نملاتړ کوي.
ان شاء الله سولې خبرې نږدې دي، موږ خپل ان شاء الله سره جوړیږو.
د امریکا کانګرس ته دا د ولسمشر ډونالد ترامپ دریم کلنۍ وینا وه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
ملګرو ملتونو رپورت ورکړی دی چې د حل په شمال ختیځ کې په زرګونه اوسیدونکو د بشري مرستو ته په بیړنۍ توګه ضرورت لري. ملګری ملتونه د اتو لکو کسانو د مرستو لپاره 3.6 میلیارد ډالر غواړي. لیزا شلاین په دې حق له باندې د جنیو نه رپورت را لګلې. زه یعنی نظرانه ایسو زه درته لولم. په حلب کې د جګړې د لاسه په زرګونو کسان دي ته مجبور دي چې د خپل کورونو نه یو ځای او بیا د هغه ځای نه بل ځای ته کډه وکړي. په حلب کې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د متحده روسیې د ځواکونو د پرله پسې بمباری او لکبل خلک خپل کورونو پرې خودلو ته مجبور دي. د سوریه گاونډي ملکونو هم خپل سرحدونه تړلې دي چې څوک یې ملک ته روانه وړي. نو ځکه په دغه سیمه کې ګیر شوی خلک د یو ځای نه بل خوندي ځای په تکل کې ګرځي او راګرځي. د تیرو دوه میاشتو په موده کې د بشري مرستو لپاره د ملګري ملتونو د دفتر ویاند جینس لارک ویلي چې شاوخوا نیمای میلیونه چې زیاترې ښځې او ماشومان دي د خپل کورونو نه بې ځای شوي دي. دغه بې ځای شوي خلک وایي چې یو هم خوندي ځای نشته. هغوی وایي چې په هر ځای کې بمونه راوریږي، نو دوی چرته لاړ شي؟ دغه خلک اوس بشري مرستو ته په بیړنۍ توګه ضرورت لري. دوی خوراکي توکو ته او داسې نور د ضرورت شیانو ته ضرورت لري. ملګري ملتونه وایي چې د تیرو لسو ورځو په دوران کې 3 کسان وژل شوي دي چې 40 پکې ښځې او 30 پکې ماشومانو. ملګری ملتونه وایي چې په دغه سیمه کې جګړه لا نوره زیاته شوې ده او دې ته ضرورت لري چې د مرستې لپاره د نورو ملکونو نه غوښتنه وکړي. د ملګری ملتونو دغه ویاند ویل چې دغه بې ځایه شوي خلک دا وس وخت ځینې په جماعتونو او په ښوونځیو کې پراته دي او ځینې خلک بیا په داسې کمپونو کې ژوند کوي چې د یخې هوا او د بارانونو نه یې نشي خوندي ساتلی. نو ځکه هغه وایي چې په کار د نړیوال ورسره د هغوی د پاره مرسته وکړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسن د ثبت شو استنافي او استنایي اعتراضونو په اړه خپل پریکړه اعلان کړه. نورحال د لیمی نیازی پر رپورٹ کی ورئی.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر زهرې بیان شینواری د چهارشنبه پر ورځ خبریالانو ته ویل چې یو سل او دیر زر او شپږ سو دیر شرای چې د مشکوکوالی په اړه اعتراضونه وجود لري لس فیصد یې او له وخت مخکې ثبت شو رایو له ډلې چې یو لک دو زر رای په بر کې نیسي پنځلس فیصد به بیا تفتیش او شمارل شي. د اغل شینواری په خبره کچیر له تفتیش او بیا شمیرو له مخکې په نظر کې نیول شوی پنځه شپېته فیصد نمونه او معیارونه تکمیل شي ټول رای معتبرې ګڼل کیږي، خو کچیر دغه معیارونه تکمیل نه وي دغه ټول رای بیا شمیرل او تفتیش کیږي. په دغه څېړنه کې په نظر کې نیول شوي معیارونه د ژورنال یو شانوالی د پایلو پاړه او بایومیټریکی معلومات شامل دي.
از مجموعه 3097 محل که هاوی 137630 رای می باشد 10% آن که شامل 309 محل می شود به تفتیش ویژه که دارای معلومات بایومیتریک، ژورنال و ریزلشیت کاغذی می رود.
در ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمیشنر و ویان محمد قاسم الیاسی د پایلو په پاړه کې د رایو د تفاوت او بایومیتریکی معلوماتو پاړه ثبت شوی اعتراضونو ته په کتو وویل کچیر دغه تفاوت له شپږو رایو څخه پورته وي هغه محلونه به بیا تفتیش شي. د شکایتونو کمیسیون په خبره 298 محلونه چې د رایو د بایومیتریک د څرنګوالي په اړه اعتراضونه شتون لري نوی بیا شمیرنې ته وړاندې کیږي. ښاغلی الیاسی تمه وښودله چې د ټاکنو کمیسیون وتوانیږي تر یوې اونۍ وروسته د ټاکنو پایلې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دغه پریکړې هرکلی کوي او وایي چې دوی له تخنیکي پلوه دغه کار ته پوره چمتووالی لري. د یاد کمیسیون ویاند زبی سادات په دې اړه وویل
د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې هرکلی کوي او مونږ په تر دې دمه پورې په رسمي ډول سره د هغه محلونو لیست نه دی شریک شوی. اما دوی مطبوعاتي ناسته کې اشاره درلودله مونږ د تخنیکي اړخه پوره چمتووالی لرو تر څو په هغو ولایتونو کې چې د دغه محلونو تفتیش او بیا شمېرنه ترسره کیږي هغلته دغه بهیر پیل کړو.
خو مخکښ ټاکنیز ټیمونه په دې اړه څه نظر لري؟ د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم یو ویان رضوان مراد وایي چې د دواړو کمیسیونونو د هرې هغې پریکړې او طرزالعمل هرکلی کوي چې د انتخاباتو له قوانینو سره برابري وکړي.
دولت جوړونکو ټیم د انتخاباتو د دواړو محترمو کمیسیونونو د هر هغې پریکړې طرزالعمل او اعلان هرکلی کوي چې د انتخاباتو د قوانینو او د دې کمیسیونونو د طرز العمل په شوکات کې ولا هغوی سره په سمون کوي. موږ د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د نن ورځې د څرګندونو په پرنسپل او په ابتدا کې او د غرض په اصولو کې هرکلی کوو.
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم بیا د پرله پسې اړیکو وروسته هم په دې اړه له موږ سره خپل غبرګون شریک نه کړ. خو دغه انتخاباتي ټیم مرستیال عنایت الله بابر فرهمند په خپل فیسبوک پاړه کې لیکلي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د فیصلو په اساس دویم پړاو ته د جمهوري ریاست انتخاباتو تګ حتمی شو. خو له ټاکنو څخه د سار بنسټونه بیا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دغه پریکړه به د جمهوري ریاست ټاکنو د وروستیو پایلو په اعلان کې د ځن لامل شي. له آزادو عادلانه ټاکنو څخه د سار بنسټ ویاند سمیره رسا
لومړی خبره دا وایم چې د شکایت کمیسیون نه دا ستاینه کوي چې هغوی د هغه مودې چې قانون او طرزالعمل هغوی ته مشخص کړي وو د هغه پر اساس خپل کار پای ته ورسېدل. خو بیا هم د هغوی د تصمیم او فیصلې پر اساس چې موږ ګورو زموږ تحلیل دا ده چې د دوی تصمیم د دې لامل ګرځي چې پروسه لا اوږده کیږي او موږ یو بل مرحلې ته ځو چې هغه بیا شمېرنه او تفتیش ده. یعنی موږ بل مرحلې ته هم
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د مرغومي میاشتې پر لومړۍ نیټه د یادو ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې له ولسمشر محمد اشرف غنی پرته نورو ټولو کاندیدانو ورسره مخالفت وکړ. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې چې د میزان میاشتې پر شپږمه ترسره شوې تر دا مهاله یې وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په 2019 میلادي کال کې 10900 شرکتونو په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه پیل کړي دي. ممتاز بهیر رپورٹ را لګیږي.
افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سمیر رساده چهارشنبه په ورځ امریکا غټول
چې په 2019 میلادي کال کې 10,900 شرکتونو په افغانستان کې سوداګریز فعالیت پیل کړی او 15,000 نور په خوانیو شرکتونو خپل د فعالیت جوازونه تمدید کړي دي. خاغلی رسا زیاته کړه چې په 2013 میلادي کال کې 9,800 شرکتونو د سوداګریزو فعالیتونو لپاره جواز ترلاسه کړی وو او سباندې 15,000 نور بیا خپل فعالیت تمدید کړی وو. د خاغلی رسا پر وینا په 2019 میلادي کال کې 593 شرکتونو د خپل فعالیت جواز لغوه کړی دي چې دا شمیره په 2013 میلادي کال کې نږدې 813 ته رسیدله. هغه په دې برخه کې اصلاحات او د پروسې اسانه کول د شویو پرمختګونو عمده لامل یاد کړ. وی ویل
قیمت جواز کاهش دادیم به 100 افغانۍ.
موږ د جواز بیا له 10,000 افغانۍ څخه 100 افغانۍ ته راټیټه کړه. د جواز د صادرولو پر ریاست کې مو اصلاحات راوستل. د پروسې و پړاوونه درلودل. موږ دریو پړاو تر راوستل. په ونیو وخت بینې و تر څو یو کس جواز واخلي. موږ دا یوې ورځې او یو ساعت تر راټیټ کړ. هغه کاغذی پروسه او کمیشن کاری چې په خوا وا وس ختمه شوې ده. خاغلی رسا زیاته کړه چې د شرکتونو د رئیسانو د بایومټریک کولو پروسه هم پیل شوې ده چې په دې برخه کې بلا چټکتیا او شفافیت رامنځته شي. خو د افغانستان د خصوصي سکتور استازي وایي چې د وخت په تیریدو سره په دغه هیواد افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې او تاقونو سلاکار خانجان الکوزی امریکا غږ ته وویل چې د 2013 میلادي کال په پرتله تیر کال د پانګونې وضعیت په افغانستان کې خراب وو او حتی د روان 2020 کال د لومړۍ میاشتې په تیریدو سره د 2019 کال د لومړۍ میاشتې په نسبت لا پسې وضعیت خراب شوی دی. لوی ستونزه امنیتی ستونزه ده، اداري فساد ده، د زیربناو نشټواله ده، سیاسي ستونزه ده. دا مثال په ډول کله چې انتخابات کیږي نتیجه یې نه معلومیږي. وضعیت ډیر خراب وو. اوس چې د 2020 یو میاشتې را شوې ده، د 2019 په نسبت لا پسې خراب شوی ده.
2020
کې هم یو میاشتې
تیر شوه، 2019
دا خراب پسته. خو له دې ټولو ستونزو سربېره نړیوال بانک د وړم کال په پرتله په 2019 کال کې د افغانستان اقتصادي وده چې نږدې 3% وه چټکه ارزولیده. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وده په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په روان 2020 میلادي کال کې به د افغانستان اقتصادي وده 3.3% ته ورسیږي او ښایي له دغه کال وروسته په لنډ مهال کې د اقتصادي وده دا کچه ان تر 4% لوړه شي. خو دغه بانک په 2020 کې د افغانستان اقتصادي وده د حکومت لخوا د اصلاحي پروګرامونو په عملي کولو، د سیاسي او امنیتي وضعیت په خوالي، د نړیوالو مرستو په دوام او د وچکالۍ د کچې په راټیټېدو پورې تړلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو.
د مرزکی د ولسوالۍ کومي مشرانو تړون کړي چې کوم کورنۍ خپلې جنکي خونځي ته ونه لګي نو 50,000 افغانۍ به قوم ته جرمانه ورکوي. په مکړه د ابراهیم رحیمی رپورټ ته
په داسې حال کې چې رزده کړو پر اهمیت او ارزښت د خلکو په هوای ورځ تر بلې ډیریږي، خونځیو ته د خپل ماشوم راولو برخې ته توجه زیاته شوې ده. په همدې ترڅ کې په یوه تازه قومي تړون کې د پکتیا د مرزکی ولسوالۍ اوسیدونکو پریکړه کړې چې کوم کورنۍ خپل انجونې خونځي ته ونه لګلې نو قومده به 50,000 افغانۍ د ناغې په توګه ورکوي. قومي مشر حاجی حلیم په همدې حکلت داسې وایي:
نو په دا تړون مو کلک ولاړ یو، ان شاء الله تر اخره پای پورې به موږ په د خپل الودونه تعلیم کوو او همکار بی وو او د آر خود پا بی کوو. ان شاء الله چې ډیر ډیر غټ غټ تکلیفونه وي دا کار به موږ سرته رسوو ان شاء الله.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د خوست د دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکو هم په یوه تړون کې پریکړه کړې چې ښوونځي ته یې د ماشومانو د نتلو پر اساس پر هرې کورنۍ 1,00,000 افغانۍ نغه ایښي. تر هغه د مخه د پکتیا په لجه منګل او د خوست په موساخېلو ولسوالۍ کې هم دې ته ورته تړونونه شوي وو. د وضعیت د نجونو د زده کړو پر بهیر خورا مثبت اغیز کړی دی. د میرزکی ولسوال محمد شریف کلیوال وایي چې په دې وروستیو کې په دغه ولسوالۍ کې د نجونو زده کړو ته هم د خلکو او هم د دولت لپاره توجه زیاته شوه.
او موږ دلته اوس ټولې لیسې چې دی په پراخه پیمانه خویندې دلته زده کړې کوي چې ولې ساده رو چې اوس باندې فیصد کارونه بشپړ شوي دغه تمیره انشاءالله بشپړ شو. او بل دا خو ښه اقدام دی په دې ولسوالۍ دا اقدام دی. نور ولسونه باید دغه اقدام په مخ بوځي څو د خلک تشویق شي چې تعلیم څه معنی او د خلکو نغه څه دپاره اخلي چې څو د خویندې او دغه بچیان ولېږي دغه درسونو دپاره.
په مجموع کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو او نورو تخنیکي اسانتیاو د کمښت ترڅنګ د خزینه ښوونکو کمښت او ځینې کلتوري مسایل د نجونو د زده کړو په مخ کې تر ټولو لوی خنډونه بلل کیږي. مګر د پکتیا د معارف ریاست تدریسي مرستیال روحانیه سهر چې د میرزاکي ولسوالۍ د نجونو د زده کړو بهیر ارزونې لپاره دغه ولسوالۍ ته تللې وه، د یادو ستونزو د هواري په اړه خوشبيني څرګنده کړله.
یعنی دا ستونزې طبعا د ډېر پخوانه وو، خو د پخوا په نسبت اوس ډېرې کمې سوې دي. اول د مرکز ته چې موږ ګورو، په مرکز کې موږ ډېر جو کې خزنه جذب کړې دي، او همداسې په ولسوالیو کې هم په راتلونکي کې موږ پلان لرو دیوناس په مکاتب کې ناس خون کې پیدا کړو، جذب کړو، حتی په اداري بخش کې سرمالمي او مدیریت.
یونیسیف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مالی صندوق اداره وایي چې په ټولیز ډول په افغانستان کې سباندې د 1.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو محروم دي، چې 80% یې نجونې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په ننګرهار کې جګړو او طبي آفتونو د دې ولایت تاریخي ځایونو د خطر سره مخامخ کړي دي. زیو رحمان حسرت جلال آباد نه رپورٹ را لګلې، تاسو ته پښتو متن دراوړو.
په ننګرهار کې د هډې تاریخي موزیم چې شاوخوا 40 کاله د مخه پکې ډېر تاریخي آثار موجود و، اوس دا موزیم په خرابه بدل سوی دی. جګړو، طبیعي آفتونو او د حکومت بې غوري دا تاریخي ځای په خرابه بدل کړی، او د دې ځای خلک ویره لري چې دا ځای نور هم خراب نسی. وسلی خان ملاخیل فرهنګي او ځایي اوسیدونکو دي.
ما خو همي طرفداري استم کې باید د عمر خود خراب نشو او باشه انمي سرک کې يم.
موږ باید د ځای وساتو. هم دغه دیوال د خلکو په مشورې جوړ سوی چې خلک یې خاورې او ډبرې یونسي. اسماعیل خان ځایي اوسیدونکو دي.
وندي اثر دارد او بعضی غاصبین ایجای را از بین برده، از خانه خود جور کرده، از شخصی بر خود شخصی کار میکند، او ما از حکومت میخواهیم که برزی توجه کند.
دی وایه موش د دولت څخه غواړو چې د دې تاریخي ځای جوړولو ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دې ولایت د تاریخي ځایونو د جوړولو په حق لوایي.
اکثر لابدای ما در ولسوالی هاست که تحت آفات طبعی زیاد قرار داره، و اگر در مورد زود اقدام نشوه شاید که
در ننګرهار ولایت د تاریخي ابداتو در ریاست مسئول احمد شاه عمری وای په دې ولایت کې تر سلو زیات تاریخي ځایونه لرو. د ننګرهار په ولایت کې ډېر تاریخي ځایونه سته. د دې تاریخي ځایونو په جوړولو او ساتلو کې باید مرسته وسی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د کندوز ښار کلیسې او ښوونځي د تدریس پوره ټولګي نه لري، نو ځکه پکې زده کوونکي درې وخته زده کړې کوي. ګل رحیم نیازمند کندوز نه رپورټ را لېږلې.
په کندوز کې د زده کوونکو د شمیر په نسبت په ځینو ښوونځیو او لیسو کې د تدریس ټولګي کم دي. د کندوز د معارف مسؤلین وایي چې د زده کوونکو د ستونزو د حل په خاطر یې په څلورو لیسو کې د اضافي تعمیراتو د جوړولو بنسټ کېښود. د دغو تعمیراتو مالی لګښت د المان لخوا ورکول کیږي. د کندوز والی وایي چې د دغو تعمیراتو په جوړولو سره به د معارف په برخه کې د زده کوونکو یوه اندازه ستونزې حل شي. د کندوز په ښار کې په هر لیسه کې درې وخته زده کوونکي زده کړې کوي. د معارف مسؤلین وایي چې د تعمیراتو د کمبود له وجې دوی ابتدایه، متوسطه او لیسې جلا کړي دي. د کندوز د معارف رئیس نجیب الرحمن ثاقب وایي
د المان هیواد په مالی مرسته د څلورو ښوونځیو ساختماني چارې پیل شوې. په هر ښوونځي کې درې بلاکه جوړیږي چې هر بلاک دوه منزله وي. په مجموع کې به د دې ښوونځیو لګښت 15.4 میلیون امریکایي ډالر کېږي. کندوز ولایت کې د تیرو کلونو په نسبت معارف کې خورا وده او انکشاف راغلی. مونږ لسګونه ساختماني پروژې همدا اوس لرو، چارې روانې دي. د زده کړو کیفیت تغییر کړی، د نجونو د جذب کچه پورته تللې.
د کندوز په کلو کې اوس هم د ښوونځیو زده کوونکي د تدریسي خونو له کمبود سره مخ دي، خو د ځینو ښوونځیو ودانۍ په جګړو کې هم تخریب شوي دي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی پر خلکو غږ وکړ چې خپلو اولادونو ته د زده کړو ترڅنګ د سولې او ثبات په اړه هم لارښوونی وکړي.
موږ وکولای سوای چې د معارف په شوکات کې د دغه سې لوی پرمختګ د تعداد ډبره کشیږدو. پیغام مې دا دی چې د کندوز مدني نهادونه، قومي مشاهدات مشران علماء کرام ټول خپل بچان امن صلح او ثبات راوبلی ترڅو د معرف کور نورم آباد سي.
د قندوز اوسیدونکو وای چې په تیرو څوکلنو جګړو کې د دغه ولایت یو شمیر هغه خونځي وی جړ شوی چې وسلوالو مخالفینو او یا هم په کې دولتي قواو مرکزونه جوړ کړي وو. خو د معرف مسولین وای چې دوی اوس له زینو خونځي او څخه نظامی قرارګاګانی وشتلی او زده کوونکو ته په کې د زده کړو زمينه برابر کړي ده. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د ننګرهار د کرنې ادارې وایي چې سږ کال په د هغو خلکو د بوټو لګښت بیرته واخلي چې نیالګي کینولې دي او بیرته یې پالنه نه کوي. زبیولا غازی رپورٹ را لے گلے.
ننګرهار کې سګنې پسرلې تر 2 میلیونه ډیر نیالګي کې نول کېږي، خو چارواکي وایي دا ځل به له هغو کسانو د نیالګو لګښت واخلي چې پالنې ونه کی. د ننګرهار کرنې رئیس زمیر بی سوده وایي دا کال دی ولایت کې 400 زره ایواز میوهدار بوټي دي.
سکهال د کرنې ادارا د کانال شرکت د نیالګو روزونکو اتحادیه او 3,15,315 اصله میولرون کې نیالګي 1,20,493 بی نیالګي د ریپټ ادارات کې 3,00,350 زینتی بوټی چې جمله 2,609 اصل نیالګي او زینتی بوټی کېږي روزل شوی دي. چې سکالې دا به د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست په همکارۍ و ان شاء الله توجیه کېږي.
هغه وایي ټول هغه سیمو کې به نیالګي کې نه یو باغونه برا جوړ کی چې خلکو یې غوښتنه کړي. خلوګدو کلونو نه نیو کداده چې د کرنې اداره بوټي وو ویشي، مګر بیرته پالنې ته هیڅ څوک پام نه کوي. ولسی خلک وایي که حکومت دغه چاره ته د حل یو لار پیدا کینو بوټي بل وچېدو بچ کی.
موږ چې سمره د اخوادي خو په زینو کې وګرځي ګور چې سکر بوټي وکړ شي او کال چې کنده غبي شي وچوي دې د پاره د ابدا کو چې هر سړی یو بوټي وکړي. زما خوښ د ټولو وطنوال نه ده چې موږ تاسو کله بوټي کینو بیرسته دغه حفاظت موږ تاسو کو دا هر شي خیال موږ تاسو وساتو. نو موږ د دولتي چارواکو نه دا خوښ ته چې دې پټیم پټیم باندې ساتنه وکي دي ته دیوب پټیم باندې ور.
زاکر الله حبیب زایما، جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو، حکم شې چې د بوټي د پاره ضرورت یې هغه ورته نه رسی.
خو د کرنې رئیس وایي سګنې کال بلاغ او خلکو د بوټو لګښت بیرته واخلي چې انیالګي وړي او پالنې نه کوي، ځکه نو د آمدی لپاره کمیټه جوړه کړي.
او سکه له هم منګر د لپاره یو خپل پلان جوړ کړي، یو خطر ظلمل هم جوړ کړي. د والته په هدایت دغه تر ظلمل مطابق به موږ پر مخ ځو. دغه مختلط هیئت مسول له موږ ته چې هر وخت دوی پښتنه کوي دوی وساره
بوټو سمچار ندی وکی کننو د ډیرو لکره یو خده خو چې پالنه وشي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خبرونه کې د ژوند لارې د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خبروي. هله ده چې هېرې نه کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ خبرونه. موږ ستاسو نه په دې هیله باندې اجازه غواړو چې خبرونه به یو اوریدلې وي. که بیا هم ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې خبريږي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو د دری برخې خبرونه اوریدل مه پاتې کوئ.